السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یو بل پښتو خبرونه ته خراج لاست لاند خبرونه په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان سی آر وایي له پاکستانه د سرګو نظر افغان کډوالو ایستل د افغانستان د روان بشري بحران د پراخېدو نور غواښ هم رامنځته کوي. د ادارې پرون خپل اکسپاند لیکلي ډېرې راستنېدونکي کډوال نه کار روزګار لري او نه د اوسېدو ځای. یو ان سی آر زیاته کړي پاکستان داسې مهال دا اقدام وکړ چې ژمی را روان دی او دا پرېکړه تر دې په بد وخت کې نه شوای کېدی. حخوا ازادي راډیو سره په خبرو کې یو شمېر راستنه شوي او افغانانو هم له خپل بد وضعیت سر ټکولی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالې پریسا آزاده د غیر قانوني نیول کېدو پر راپورونو ژوران دښنه ښودلې. دې سازمان پرون په خپل اکسپاند لیکلي میرمن آزاده منیجه صدیقي، ندا پروانی، جولیا پارسي، د هغه میړه رسول پارسي او د بشري حقوقو نور فعالان باید سمدستي له بنده خوشي شي. که څه هم د طالبانو حکومت د دې فعالانو د نیول کېدو پخلی نه دی کړی، خو ویل کېږي چې دوی د طالبانو استخباراتو نیولي دي. د روسیا او پاکستان چارواکو د افغانستان او د سیمې پر امنیت خبري کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې لیکلي د روسیې پاکستان د ګډ کاري ګروپ په لسمه غونډه کې چې پرون په اسلام آباد کې وشوه، د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ویرشینین او د هغه پاکستانی سیال سید حیدر شاه ګډون کړی وو. اعلامیه کې زیاته شوې دواړو خواوو په دې غونډه کې په سیمه او نړۍ کې د تروریستي ګواښونو په اړه خبرې وکړې او په دې ترڅ کې د افغانستان، منځنۍ او جنوبي اسیا او شمالي افریقا په اړه ځانګړی بحث وکړ. اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې پاکستان او روسیې موافقه وکړه چې دواړه هیوادونه به د تروریزم د مالي سرچینو د وچولو او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په نورو برخو کې په خپلو کې همکاري کوي. ملګرو ملتونو غزي ته د بشري مرستو د رسولو بهیر د سوند موادو د کمښت او د مخابراتي شبکو د شانډیدو له امله پرون وزنډا. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې دا اقدام به د زرګونو وګړو بې کوره فلسطینیانو وضعیت تر ډیره خراب کړي. اخوا د خوړو نړیوال پروګرام وایي ملکي وګړي د غذایي موادو د کمښت له امله سم دستي له احتمالي قحطۍ سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې د جګړې ومه اونۍ پیلېږي، د نړیوالو مؤسسو چارواکي وایي چې د غزي پر 2.3 میلیون وګړو د روان بحران یو نوی ویرونکی پړاو را روان دی. او متحده ایالاتو د کتایب حزب الله په نوم دی او ایران په لوي عراقي وسلواله ډلې پر شپږ غوړو بندیزونه ولګول. د دې ډلې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر د شورا یو غړی، یو قومندان او درسنوی یو ویان هغه کسان دي چې بندیزونه پرې لګول شوی دي. دا ډله په عراق او سوریه کې پر امریکایي سرتیرو په وروستیو حملو کې په لاس لرلو تورن ده. په عراق کې د امریکا پر پوځي اړو په دې وروستیو کې په داسې حال کې حمله وشوه چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې له امله په سیمه کې کړکې زور اخیسته. متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. درنو اوریدونکو، د دې خبرونې لویه برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ چې د خوځولو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ده او درسي ساعت لپاره جلا شوی خوله هغه وړاندې څو راپورونه. د ماشومان د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن د هغو افغان کډوالو په کمپونو کې چې له پاکستان راستنه شوي د ساري ناروغیو د زیاتېدو له امله اندېښنه ښیي. د ادارې په یو بیان کې چې پرون خپور شو د راستنه شویو کډوالو په ماشومانو کې د سختو تنفسي ناروغیو او نس ناستې خبر ورکړی. بلخوا د طالبانو د سرپرست حکومت د کابینې وغړي پاکستان ته د سفر پر مهال ویلي چې د ژمي په دورشل کې د 1,000,000 افغان کډوالو د وستو په برخه کې د اسلام آباد اقدام د دوی د حکومت لپاره لویه ننګونه ده. تفصیلي په دې راپور کې.
د ماشومانو د ملاتړ ټولنه یا سیف د چلډرن وایي زرګونه افغان کډوال چې په وروستیو څوونیو کې له پاکستانه راستانه شوي دي د تنفسي ناروغیو او نس ناستې په څیر له سختو ناروغیو سره لاس ګرېوان دي چې د دې ټولنې په وینا په چټکۍ سره د سرایت په حال کې دي. د ټولنې په یو بیان کې چې پرون خپور شوویلي چې تیره میاشت د سیف د چلډرن په کلینیکونو کې د سختو تنفسي ناروغیو 3000 او په نس ناسته یا اسهال اخته 1200 ماشومان ثبت شوي دي. په بیان کې له دوړو او خاورو سره نږدېوالی او په لوغړونو کورونو کې استوګنه پر راستنو شویو کډوالو کې د سختو تنفسي ناروغیو احتمالي دلیل بلل شوی او ویل شوی دي ډیری کورنۍ په هغو باروړونکو موټرو کې هیواد ته راستنېږي چې ډیره ګڼه ګوڼه پکې وي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ د ټولنې مشر ارشاد ملک ویلي دي چې له پاکستانه پر راستنو شویو افغان کډوالو کې د سختو تنفسي ناروغیو سرایت د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده. نوموړی زیاتوي چې ښایي په ډله ییز ډول د کډوالو له راستنېدو سره په تېره د کورنیو او نجونو لپاره د څښاک د اوبو او د روغتیایي امکاناتو د برابرولو په برخو کې ننګونې تر دې هم زیاتې شي. بلخوا د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نور الدین عزیزی ویلي دي چې له پاکستانه د ژمی په درشل کې د شاوخوا 2 میلیون بې اسناد کډوالو استلبه خورا ډېرې ستونزې رامنځته کړي. ښاغلی عزیزی پاکستان ته د سفر پر مهال رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د دومره ډېر شمیر افغانانو راستنول د طالبانو د حکومت لپاره یوه لویه ننګونه ده.
دا د لاسو سلو کسانو خبر نه ده، د شاوخوا ولس اتلس لکه خلکو خبر ده. دا کار به بل ستونزو نه وي. ژمی په دوشل کې دی. زه باور لرم چې کډوال هم له خورا ډیرو ستونزو سره لاسو ګریوان دي. د دوی د دارو درملو او روغتیا خبره، د خوړو ژمی او سړو خبره، نورې ډیرې ستونزې مو په مخ کې دي. دا د امارت لپاره یوه لویه ننګونه ده.
د ماشومانو د ملاتړ ټولنه وای درستنیدونکو کډوالو په سلو کې اتیا خځې او ماشومان دي. په هرو څلورو کډوالو کې یو له پنځو کلونو کم عمره ماشوم شته او په سلو کې له شپېتو زیات له اولسو کلونو کم عمر لري. د دې ټولنې په وینا ډیری راستنیدونکو کورنیو ویلي دي چې د استوګنې لپاره ځای او د خوړو لپاره پیسې نه لري او اوسمهال په موقتی استوګنځایونو کې په ډیر بد حالت کې ژوند تیروي. لبل اخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر پرون وویل چې د ژمي په درشل کې له پاکستانه د سلګونه زره افغان کډوالو راستنیدل به د افغانستان روان لوی بحران نور هم ژور کړي. د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې تر پایه بیا اسناد افغان کډوالو ته مهلت ورکړ چې په خپله خوښه له دې هېواده ووځي، کنه په جبري ډول به وایستل شي. د نومبر په لومړۍ نیټه د دې مهلت له پای ته رسیدو سره سم خپل هیواد ته د افغان کډوالو د راستنیدو بهیر پیل شو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ وایي د افغانستان اقتصاد چې لوړان د کړکیچانو اوس پیخي د زوال پر لور روان دی. د انسټیټیوټ په یو نوي راپور کې چې پرونی خبر کړه ویلي ډیری افغان کورنۍ د لومړنۍ اړتیاو د لاسته راوړلو لپاره مبارزه کوي. ډیری ښځې له کارونو وستل شوي او د دې ستونزو سربیره د نفوس زیاتوالی او له پاکستانه د افغان کډوالو وستل د اوږدې مودې لپاره بشري اړتیاوې لا پسې زیاتوي. د امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ په خپل راپور کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک دوه راپورونه شننه هم وړاندې کړي او د خپل دوه تحلیلګرانو له قوله زیاتوي په تیر کال کې د اقتصادي ثبات د ځنیو نه خساره سره اقتصاد کمزورې پاتې دی او نشي کولای د مخ په زیاتیدونکو نفوس لپاره اړینې دندې او د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د دې راپور په اړه خبرګون نه دی خوده لې خوړاندې ویاندویانو تاکید کړی چې د افغانستان اقتصادي وضعیت مخ په ښه کېدو دی. خو د امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ راپور کې د دې انسټیټیوټ د یو تحلیلګر ویلیام بیرډ له قوله لیکل شوی په افغانستان کې بیروزګاری زیاته شوې او کمکاري هم مخ په ډېرېدو ده. هغه وایي د بیوزلۍ کچه ډېره لوړه ده او ډېر شمېر افغانان لا هم د لومړنۍ خوراکي اړتیاو د پیدا کولو توان نه لري. د امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ پر راپور کې افغانستان سره بهرنۍ مرستو ته هم اشاره شوې ویل کی دا مرستې چې په 2022 کال کې نږدې 3 میلیارډ ډالر وي په 2023 کال کې سمې نیمایي کمې شوې. پر راپور کې د طالبانو د حکومت لخوا بزګرانو ته د بدیل معیشت پروګرام پرته د کوکنارو په کښت بندیز د کلیوالو کورنۍ د عاید ټیټېدو لامل ګڼل شوې ویل کی دا بندیز به د هغوی 1 میلیارډ ډالر څخه عواید راکم کړي چې یوازې په فقر او محرومیت نور هم زیات کړي. د طالبانو حکومت د 2022 وشکال د اپریل په دریمه د کوکنارو کښتمنه اعلان کړ. د امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ له پاکستان د افغان کډوالو وسل یو بل لوی ننګونه بولی وای دا وضعیت به د دې هیواد مالی کړکې چلا پسې زیات کړي. د انسټیټیوټ د افغانستان د لوی اقتصادي عواملو په اړه لیکلي چې دا هیواد له انفلاسیون سره مخ دی. داسې مهال چې طالبان ورته خوشحال دي چې ګنې به یې راټیټ شي. خو د امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ له قوله دا بد خبر دی ځکه چې دا حالت د ټولیز اقتصاد ارزښت راټیټوي، بیروزګاري زیاتوي او د دولت عواید به راکم کړي. په دې راپور کې د افغانستان د صادراتو وده هم کمزورې بلل شوی او د عوایدو په کمیدو سره د مالیاتو د کمیدو یادونه هم شوی. د امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ پر راپور کې د طالبانو حکومت لخوا د خوځو کاربندي ستام اشاره شوی چې لقولي د افغانستان اقتصاد ته سخت ضربه ورکړې ده. پر راپور کې زیاته شوی د طالبانو بندیزونه په خصوصي سکتور کې د خوځو په تندو بشپړ بندیز لګوي. پر راپور کې اوازې د طالبانو د حکومت لخوا د خوځو د آرایشګاه او بندیزونو ته اشاره شوی چې لک تر لګه 15000 خزیه لکاره به برخي کړي. د طالبانو حکومت بیا په محدود ادارو کې خوځو د کار له اجازه پرته د دوی لکار بندیز دفاع کړی او دا پریکړې د شرعي اصولو پر بنسټ کړې. دا په داسې حال کې چې پر نیو شمیر بې وزله افغانانو ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي وو چې له سخت بیکاری سره مخ دي او اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
او د جرمنی او د ترکیه جمهور رئیسانو تیر شپه په خپل کتنه کې د غزې روان وضعیت په اړه خبرې کړې. جرمنی او ترکیه د حماس او اسرایلو په جګړه کې له یو بل سره جلا دریزونه لري. جرمنی د اسرایلو او ترکیه د حماس ملاتړ کوي، بلخو ملګري ملتونه وایي غزې ته د بشري مرستو رسول د سون موادو د کمښت او د مخابراتي شبکو د شانډېدو له امله ځنډېدلې. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د جرمنی ولسمشر فرانک والتر شتاینمایر بیګال خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره په کتنه کې د منځنی ختیځ پر روان بحران کې د خپل هیواد دریځ یو ځل بیا روښانه کړ. د جرمنی د ولسمشرۍ دفتر په یو بیان کې وویل چې د فدرال دولت ولسمشر خپل میلمه سره په خبرو کې پر اسرائیلو د حماس ډلې د برید د څرنګوالي او د یوې تروریستي ډلې په توګه د حماس په اړه خپل دریځ واضح کړ. متحد ایالات او اروپای ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د جرمني د دولت بیان زیاتوي چې ښاغلی شتاینمایر د خپل بقا او د ځان د دفاع لپاره د اسرایلو پر حق ټینګار وکړ. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای د راپور لمخې شتاینمایر د څرګندونې د اردوغان د هغو انتقادونو په جواب کې وکړي چې پر اسرایلو د غزې په جګړه کې لري. د ترکیه ولسمشر که څه هم د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر خاوره د حماس ډلې حمله وغندله، خو وروسته یې حماس د ازادۍ لپاره د جنګیالیو ډله وبلله. د بیان لمخې دواړو مشرانو موافقه وکړه چې دوی ټول باید د برمتو د خوشی کېدو او د سیمې کچې ته د بحران د غځېدو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. بیان زیاتوي چې اردوغان او شتاینمایر د ملکی وګړو د خوندیتوب او د غزې ترانګې ته د بیړنیو بشري مرستو د رسولو پر اړتیا ټینګار وکړ. بلخوا په داسې حال کې چې په غزه کې د حماس د افراطي ډلې پر ضد د اسرایلو پوځي عملیات روان دي، ملګری ملتونه وایي چې غزې ته د بشري مرستو رسول د سونګ د موادو د کمښت او د مخابراتي شبکو د شنډېدو له کبله ځنډېدلې دي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې له دې سره په سیمه کې د زرګونه بې کوره او وګړو فلسطینیانو کړاو لا پسې زیاتېږي. د ملګرو ملتونو اړوند د خوړو نړیوال پروګرام WFP بیگا وویل چې د خوړو او نورو اړتیا وړ توکو د نشټوالي له کبله ملکی وګړي د سمدستي قحطۍ له احتمال سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې د جګړې ومه اونۍ پیلېږي، د نړیوالو مؤسسو چارواکي وایي د غزې پر اوسیدونکو چې شمېر 2.3 میلیون کسانو ته رسیږي، د روان بحران یو نوې ویرونکې پړاو را روان دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
ترنو اوریدونکو سم لژمن سره سم د ازادي رادیو د 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت خبرې کی.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
یو ټپه ده چې وایي چاره ته ویل جانان دې تور دی، ما پرانا لیدلې نه دې تور به وینا ته حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي. په ورځ کې البته په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړم.
یو شمیر کورنیو کې چې د کور د کورونو لپاره څوک نوي او مور هم د کورنۍ د چارو د سمبالولو توان ورو ورو له لاسه ورکوي، نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای، باید زوی ته خځه راواده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړۍ ورځو کې له نوې ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سرته نشي رسولی. یو شمیر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي، بیا هم د خسر خیل له خوا د دوی خواري به ارزښت ګڼل کیږي. په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي
خونه پدار بریم اجازه نمیدادن، میگفت شما فقط تنها کار
د پلار کورته ایده ته اجازه نه راکوله، ویل یې ته باید کور کارونه سنبال کړې، لکه د نور خزو غوندې خو دونه او د دوستانو لیدلو ته حسیم نشوم تلای. نو میا دې کې چې سمې جامې مې غوستې وې، سهار تر بیګا به د کار په کالیو کې وم، د شپې به کوم سات کوي دا شوم، بیا به بیرته هماغه غرای هماغه تنور هماغه دی کاسه او د کور پاکول وم.
د کندهار اوسیدونکو چې نه غوړي نوم خپور شي وی له بده مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورستر بل زیاتیږي. کله چې جلی ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.